السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهي د غرمې 12 بجې د نن د ګل ورځ او د 2013 کال د اگست 8 منېټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم لرو او ریدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه اورو.
د خبرونو سرټکی، وزیر اعظم عمران خان وای په هیواد کې به اقتصادي، عدالتي او ټولنیز اصلاحات راولي. نن طالبانو په کندوز ولایت کې د ماشومانو خزو په شمول سل کسان يرغمال کړل. او د امریکایي ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وای د اسرایلی وزیر اعظم سره په خبرو اترو کې به د ایران د وسلو پروګرام مهمه موضوع وي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په هیواد کې به اقتصادي، عدالتي او ټولنیز اصلاحات او د درغلیو مخنیوي یقیني کوي. عمران خان تیر شپه په ټلویزیون قام ته په خپل اولنۍ رسمي وینا کې وویل هیواد یې د بهرنیو قرضو له وجې د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی چې د حکومتي لګښتونو کمولو او د ټیکس په نظام کې د اصلاحاتو په ذریعه به یې ختموي. د نوموړي په وینا عام ولس ته د انصاف ورکولو لپاره به د عدلیې سره همکاري زیاتوي. عمران خان وویل چې په هیواد کې 2 کروڑ ماشومان لسکولونو بهر دي او 15% ماشومان د خوراک د کمی ښکار دي چې فوري حکومتي پاملرنې ته ضرورت لري. عمران خان همداراز ویل قبایلي ولس ډیر ځپل شوی چې د حکومت به د بلدیاتي نظام په ذریعه د پرمختګ لپاره اقدامات کوي.
سب سے پہلے فاٹا کے اندر بہت برے حالات ہیں جنگ کی وجہ سے.
دے وئی لٹولو لومڑی فاٹا پفاٹا کے ڈیر بد حالات تھی. د جنگ لکبلا حالت تباہی شویدا حالت عام حالات ندی. نظر تر ضرب ہم کوشش کرو چی فاٹا پا خیبر پختونخوا کی زمشی. نظر تر ضرب حالت بلدیاتی انتخابات کرو چی داغوی پذریعے ترقیاتی کارون شورو کرو.
عمران خان زیاته کړه چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به شل نکاتي قومي اکشن پلان عملي کوي او د گاونډي هیوادونو سره به تعلقاتو ته وده ورکوي چې دا راز په هیواد کې امن راشي او پرمختګ وکړي. نن د کراچۍ په سند های کورټ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وجنه د تورن پولیس افسر راو انوار د ضمانت خلاف د درخواست اوریدنه کیږي او د پښتنو جرګې د لکه ورکړي چې که د نوموړي ضمانت منسوخ نشي نو دوی به د لوی اختر نه پاس تر غوښتنو منلو پورې په کراچۍ کې هلتال کوي. د یادې جرګې یو غړي محمود خان مسعود په دې اړه پرون ماښام مشال لیډیو ته وویل
زمون تا دا ټول چې زمون څومره په کراچۍ کې ترانسپورټر ده د دې څومره زمون هیل ټینکر دي د دې مشرانو سره هغه زمون راپتي شوی دي هغه مونږ ته ګندانی کړی ده چې کا دا وره په دې 20 تاریخ باندې د ضمانت کینسل نشو د جیل کسټډي نشو نو مونږ به په پورا کراچۍ ښار کې تاسو سره شټیک کوو.
په ډزو ویشتل شوی د نقیب الله مسعود مړی د روان کال په جنورۍ کې په کراچۍ کې موندل شوی و. د هغه وخت د ملیر د پولیسو مشر راونوار تور لګولی و چې نوموړی د ترهګرو ډلو ملګری و له پولیس سره په مقابله کې وژل شوی خو وروسته رسمي تحقیقاتو دغه ادعا غلطه ثابته کړه. د شمالي وزیرستان خاصدار دواک وایي چې د وړوکي اختر په سیر یې یو وار بیا د لوی اختر نه وړاندې تنخواګانې بندې دي او که زر تر زره ور نه کړل شي نو هړتال به شروع کړي. تېره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ځواک صوبهدار میجر سید جلال خان وویل
نن په خپل مخه صدور ته چې کومه د پکرداري په خو دې د پسون هي بچونه کپڑے نشتا په سر پتنګ پتاګ دای دې پیغو کو په غرتا لا کی دی ورتا را نه خلک دې پورا د یوتای آرډر وکړي چې 70 تاریخ باندې ورکا دتا جولای تنخانه ورکوي از یوتای خو ما کې پیور.
بلخوا د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په دې لړ کې له فاټا سیکرټریټ سره په رابطه کې دی او تمه ده چې د ګل یا نه په ورځ خاصدارو ته تنخواګانې ورکړل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د شمالي کندوز ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د ماشومان او خزو په شمول هغه سل کسان يرغمل کړي چې په بسونو کې سفر کاوه. د پیښې له هغه باوجود شوه چې افغان ولسمشر اشرف غني د لوی اختر په مناسبت له طالبانو سره اوربند اعلان کړی دی. د کندوز د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی وایي نن وسلوالو د خان آباد ولسوالۍ سره نږدې په سړک روان 3 بسونه ودرول او په هغو کې سپاره ټول کسان یې يرغمل کړل. نوموړی باور لري چې طالبان حکومتي اهلکارانو او د امنیتي عسکرو په لټون کې وو. د تخار ولایت د پولیسو مشر وایي دغه خلکو له بدخشان او تخار ولایتونو نه کابل ته سفر کاوه. د افغانستان طلوع ټلویزیون خبر ورکوي چې امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او دغلته سخته جګړه روانه ده. وسلوالو لا هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکای ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وای په بیت المقدس کې د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په خبرو اترو کې بعد ایران د وسلو پروګرام مهمه موضوع وي. تیر ماښام له نتنیاهو سره یو ځای له ډوډۍ خوړلو وروسته بولټن په مختصرو خبرو کې وویل د ایران ایټمی او د بیلستیک میزایلو پروګرامونه نړیوال چیلنجونه دي چې د خبرو اترو د ایجنډې په سر کې به شامل وي. په دغه موقع نتنیاهو وویل هغه غواړي چې په دې ملاقات کې په دې خبرې وکړي چې څه ډول په سیمه کې د ایران جارحیت شابیر ته بوتلل شي او دا یقیني کړل شي چې تهران کله هم ایټمی وسله ونه لري. ټاکل شوی چې جان بولټن له دې وروسته د یوکرین او سویټزرلینډ سفرونه هم وکړي او تمه ده چې د اګست په 3مه به په جنیوا کې له خپل روسي سیال نیکولای فیترشپ سره هم ملاقات وکړي. او بل خبر دا چې د ایران د بهرنو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي د امریکا په بهرنو چارو وزارت کې جوړ شوی د ایران اکشن ګروپ مقصد د ایران د مذهبي انتظامی لري کول دي خو پکې به بریالي نشي. نو مولوی دا سرګندونه پرون د ټویټر لاره په ایران کې په امریکایي ملاتړ د وزیر اعظم محمد مصدق د منتخب جمهوریت حکومت د نسکورولو د 15 تمه کلیزه په مناسبت کړی دي. جواد ظریف په خپل پرونی ټویټ کې ویل اکشن ګروپ د فشار او ناسمو معلوماتو په نتیجه کې دغه کار بیا تکرارول غواړي خو بیا به داسې نه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اگست په 14مه د ایران اکشن ګروپ اعلان وکړ او وی ویل چې دا به په واشنگتن او له هیواد بهر امریکایي تګلارې پر مخ بیایي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس ترته د کرنسي او بای او موسم حال وړاندې کوو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 120 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 150 روپۍ او 1.5 پیسې او 150 روپۍ. یو ایرو 134 روپۍ 10 پیسې او 134 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.5 روپۍ 15 پیسې او 2.5 روپۍ 1.5 پیسې. یو سعودي ریال 1.5 روپۍ 45 پیسې او 1.5 روپۍ شپېته پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 20 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې او 344 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلیرش ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیمځای کې به وریځې خوري وي او په جوب او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 2.5، په جوب کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 2.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 0 ډیګري سنتیګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري تیر شپه وزیر اعظم عمران خان قام ته پخپل وینا کیول د هیواد اقتصاد بخ کبیو د گاونډیو هیوادونو سره بخ اړیکې جوړوي.
ان شاء الله هم سارے همسایو سے اپنے تعلقات بهترین کریں گے. پاکستان کو امن کی ضرورت ہے.
د شمالي وزیرستان خاصدار وای د وړوکی اختر په سیر په لوی اختر کې هم ورته تنخواوې لا هم نه دی ورکړل شوی.
بار بار ټلیفون کو چپ سینا نه دی وخستی، چا بچیون ته کپڑے نه دی وخستی، ډیر مسلې سره مخ مختی. حکومت کمیټی غلی و یغه نه میډ دریم یسته ټیم غوښته.
او د سواد اوسیدونکو وای په سیمه کې د ونو بوټو کرل پیل کړی دی.
پدې ټول سواد کې ډېر زیاتې ونې وي. د ریکوړ پګاړه پدې ګراوند کې پدې روډونو هغه ونې ختمې کړې شوې. موږ دوباره غري ستور کول غواړو د دې لپاره راوتی یو چې ردا دوباره ستور شي.
د مشال تر سنگي باوري تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم عمران خان ویلي دا وخت یې په هیواد 28,000 ارب روپۍ قرضه ده او له دې د خلاصېدو لړ کې به د ټیکس نظام ته د ودې ورکولو ترڅنګ د درغلیو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. نوموړي همداراز ویل چې له هیواده بهر ایستل شوي ناقانونه پیسې به هم د واپس راوړلو هڅه کوي. د دې ترڅنګ عمران خان د ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو جوړولو او د قبایلي سیمو پرمختګ ژمنه هم وکړه. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د اتوار په ماسخوتن نه وخت قام ته په لومړي خطاب کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې هیواد دا وخت یو شمیر مسلو سره مخ دی چې تر ټولو لویه پکې بهرنی قرض ده چې 23,000 ارب ته رسیدلې. د نوموړي په خبره چې د دې قرضو د خلاصي لپاره به د شتمنو نه ټیکسونه اخلي او بهر ملکونو ته ناقانونه منتقل شوي پیسې به بیرته وطن ته راوړي. عمران خان وویل په پاکستان کې دا وخت 2,25,00,000 ماشومان له اسکولونو بهر دي او دا شان 45% صد ته پاسم ډول خوراک هم نه میلاویږي چې لګبلې یا خو دوی ودنه کوي او یا بیا مړه شي. نو د دې مسلې د حل لپاره به دوی د غربت ختمولو سره سره په هسپتالونو او تعلیم توجه ورکوي. وزیر اعظم زیاته کړه د خرچو راټیټولو لپاره به د وزیر اعظم هاوس نه ریسرچ یونیورسيټي جوړوي او دا شان به په گورنر هاوس کې د دوی گورنران هم نه اوسيږي. نوی منتخب شوی وزیر اعظم عمران خان وویل دا وخت د پاکستان د ملټولو لوی مسله تر هغري ده تکمل لپاره ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه سره نېشنل اکشن پلان یا د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلاره جوړه کړي پاغي په سختي سره عمل درآمد کوي. په خپل وینا کې عمران خان وویل چې د دې حکومت په د ګاونډیانو هیوادونو سره خپل اړیکو ته خصوصي توجه ورکوي.
فورن پالیسی میرے سارے جتنے بھی پاکستان کے ہمسایا
بهر ملکی پالیسی زما د پاکستان چې څومره گاونډي ملکونه دي د ټولو سره زما خبرې شوې دي. ټولو ماته ټلیفون وکړو د ټولو مننه. ان شاء الله موږ به د ټولو گاونډیانو سره اړیکې جوړوو. پاکستان ته امن ضرورت دی. زه یو وار بیا وایم امن چې تر څو رانه شي زموږ چې نیمایي آبادی د غربت د کرخې نه لاندې ژوند تیروي موږ دوی بر نه شو راوستي. نو زموږ په پوره کوشش وي چې د گاونډیانو سره ښې اړیکې وساتو.
ماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم سارے ہمساؤں سے اپنے بہترین ریلیشن شپ کریں.
پدې موخه د بلوچستان د پسماندګۍ ته خاطر میو د مرور بلوچ مشرانو درازی کول ترسنګ عمران خان ویل چې قبایلی سیمې د ترهګری لوج ډیر شاته پاتې دي. نو دوی په ترجیح بنیادونو د فاټا مسله هواروي.
سب سے پہلے فاټا کے اندر بہت برے حالات ہیں جنگ کی وجہ سے.
دیوی لټولو لومړی فاټا په فاټا کې ډیر بد حالات دي. د جنگ له کبله هلته تباہی شوې ده. هلته عام حالات نه دي. نو زر تر زر به موږ کوشش کوو چې فاټا په خیبر پختونخوا کې زم شي او په فاټا کې پرمختګ شروع شي او زر تر زر به هلته بلدیتي انتخابات کوو چې دا غوی په ذریعہ ترقیاتی کارونه شروع کړو. د فاټا دا ډیر لوی مسله ده او دا به موږ لډیر په سوچ او خیال کول پکاروی او دا آسان نہ دا خو لدین لوا بل لار نشتا.
ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. یہ آسان نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے.
لمشال ریڈیو سر خبروں کی پہ اسلام آباد کی دی سیاسی چارو تجزیہ کار او خبریال ہارون رشید ویل عمران خان دا وینا ڈیرا مثبت دا خو کدا یہ عمل لکھڑا.
نو یو اور امید آغا دے یو پوزیٹیو آغا دا خودی چی کم دا پاکستان مسائل دی آغا پین پوائنٹ کڑی گی چی دا دا شکنان دی چی دیر زیاد تا وجو غواری اور خن کو تا معلوم دے چی پاکستان سارا مسئلہ سارا معیشت کا دے فورن ریزرو نشتا پیسی نشتا اس آئی ایم ایف کا تک پکار دے کنے دے پکار نو اس طول خبر پا دے پر آزی چی دا دی کابینہ و دا دی سٹریٹیجی سنگا جوڑی چی دا طول مسائل چی دی آغا پریکٹیکلی دیا حل سنگا شی دی ابتدا پا سنگا شی
خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې دا وخت پاکستان د اوبو د کمښت سره مخ دی او د دې لپاره به دوی لپاره هر جوړ باشا ډیم جوړول وی ځکه که اوس ډیم جوړ نشو نو راتلونکي کې به پاکستان د اوبو د لوی مسلې سره مخ وي. نوموړي زیاته کړه د خیبر پختونخوا په رنګ به د پاکستان په نورو صوبو کې هم د پولیسو محکمه ښه جوړولو لپاره اقدامات کوي او د دې سره سره به په عدالتونو کې د مقدمو په یو کال کې دنن سر تر سوالو لپاره اصلاحات هم کوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان کام ته د وینا په اړه راځو. یو بل رپورټ ته عمران خان تیره شپه کام ته په خپل خطاب کې د نورو مسایلو ترڅنګ د ماشومانو د تحفظ په اړه هم خبرې وکړې او ویلي دي چې د جنسي تیریو کیسونو مخنیوي لپاره به کار کوي. نوموړي په دغه موقع د قصور ضلع د ماشومانو ذکر هم وکړ. د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو د وزیر اعظم د خطاب هرکلی کړی او ویلي دي چې په لومړي وار یو منتخب وزیر اعظم دا مسائل په خپلو لومړنو ترجیحاتو کې شامل کړی دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
تیره شپه د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان خپل وړومبي خطاب کې ویلي ملک د ماشومانو د جنسي زیاتۍ کیسونه یو غټه مسله ده او د دې پر ضد به سخت ګامونه پورته کوي. عمران خان د نورو معاملو ترڅنګ د ماشومانو صحت، ماشومان سره جنسي زیاتۍ، تعلیم او په سړکونو د اوسیدونکو ماشومانو مسلو په اړه خبرې وکړې. د وزیر اعظم عمران خان وینا وه چې د پولیسو په مرسته به د دې مسلې په اړه کار کوي.
بڑا ایک افسوسناک اس ملک کا مسئلہ ہے.
دی وای د دې ملک یو ډیره د افسوس وړ مسله ده او دا خبره خبریږي چې ماشومان سره جنسي زیاتۍ کیږي. د کسور ضلع د ماشومان د جنسي زیاتۍ یو کیس مخامخ راغلو، خو د دې نه علاوه نور دومره داسې کیسونه دي چې تاسو یې اورئ. مور او پلار د دې کیسونو بیانولو په اړه شرمیږي او هغه د دې په اړه خبرې نه کوي. نو د پولیسو سره په یو ځای به د ماشومان د جنسي زیاتۍ کیسونو مخنیوي په اړه ډیره سخته کاروایی کوو او چې کوم موږ د بشري حقوقو وزارت جوړ کړي نو دا یو مقصد به هم دا وي چې د ماشومان د جنسي زیاتۍ مسله ختم کړو.
اس کے اوپر ہم پورا زور لگائیں ختم کرنے کے لیے.
نوی وزیر اعظم عمران خان دا هم اویل پاکستان د نړۍ په هغه پنځه ملکونو کې شامل دي چې چرته ماشومان د گندو بونمري خزي ماشومان پیدا کولو کې مړی شي او 50% ماشومان د خوراک د کموالی ښکار دي. ماشومان سره د جنسي زیاتۍ پیښو مخنیوي، صحت او د زیږون په وخت د خزو د مرګونو په اړه د پاکستان د یو اعلی چارواکي لخوا پړومبي ځل په خپل خطاب کې خبري شوې. د ماشومان د حقونو مبارزه کوونکو لخوا وخت په وخت د ماشومان د جنسي زیاتۍ کیسونه مخې ته راتلو پس د پاکستان په اعلی چارواکو تنقید شوی چې دای ماشومان کم چې د ملک مستقبل دی توجه نه ورکوي. د ماشومان د حقونو په اړه کارکونکو اداره د ساحل ویان ممتاز حسین گوهر وای د نوی وزیر اعظم خطاب د ماشومان د حقونو تحفظ په اړه یو امید ورکړی دی.
پہلی بار کسی منتخب وزیر اعظم نے بچوں کے حقوق
د پوینا پلومبی ځل یو منتخب وزیر اعظم د ماشومان حقوق په خپل لومبی خطاب کې په لومړیتوب کې ایښي او دا پلومبی ځل داسې وشول. په خپل خطاب کې وزیر اعظم ماشومان سره د جنسی زیاتۍ ذکر وکړو او د کسور د پیښې ذکر یې وکړو او راتلونکي کې د دې پیښو مخنیوي لپاره د خصوصي ګامونو د وچتولو ذکر هم وکړو او په دې مسلې زموږ اداره هم د تیرو شاخوا 22 کالونه کار کوي. دویمه مهمه خبره دا ده چې وزیر اعظم په خپل کابینه کې د بشري او د ماشومانو د حقونو وزارت یو داسې تن ته ورکړی چې هغه خپل هدي سره انصاف کولی شي. شیری مزاری یو قابله سیاستواله ده او موږ ته امید دی چې د ماشومانو حقونو تحفظ په اړه به زر موږ مثبته بدلون وینو.
جلد مثبت تبدیلیاں
د ماشومان د حقونو مبارزه بشرا اقبال حسین چې د ماشومانو جنسي زیاتۍ په اړه د محفوظ بچپن په نوم د آگاهۍ یو مهم چلوي وایي وزیر اعظم د ماشومانو مسلې منلې او هیله لري چې ډېر ژر به د وزیر اعظم لخوا په خپلو خبرو عمل درآمد وویني. دا وایي دا خو نه وایم چې وزیر اعظم د ټولو سیزونو هواري هم ورکړو، خو دا تسلیمول چې هغه ته د دې خبرې ادراک دی او دا معلومه ده چې دا مسلې زموږ ماشومانو ته ورپېښې دي او بل دا چې ماشومان د هغه په ترجیحاتو کې شامل دي. د ماشومانو مستقبل او د هغې ماشومتوب محفوظ ساتلو په اړه وزیر اعظم په ترجیحي بنیادونو خبرې کړي. د ماشومانو حقونو تحفظ لپاره کارکوونکي اداره ساحل وایي چې کال 2019 کې 3,415 د زیاتۍ کیسونه رپورټ شوي وو چې پکې 80% ښکار ماشومان جینکی وي. واضح دی چې کال 2018 انتخاباتو پر وخت د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکو لخوا له سیاسي ګوندونو غوښتنه شوې وه چې د ماشومانو حقونه خوندي کولو او هغوی ته محفوظ راتلونکي ورکول دي خپل منشورونو کې شامل کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
او ریدونکو ټاکل شوې ده چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا اعلان شوې وفاقي کابینه چې نن یې سوګند پورته کړ دوی به د خپلو دغو کارونو باندې د خپلو وزارتونو کار پیل کړي. د پاکستان مختلف سیاسي ګوندونو او کارپوهانو د کابینې پر غړو تنقید کړي. ځینې وایي داسې کسان ټاکل شوي چې د خپلو وزارتونو مسلکي وړتیا نه لري، خو ځینې بیا دریځ لري چې په دې حق لا نظرونه ورکول تر وخت لمخه ده او باید د ریښتونی بدلون لپاره د څه وخت لپاره انتظار وشي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په دې اړه لزینو کارپوهانو سره خبرې کړې دي، نو راځي چې تفصیلی واو.
عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ تر سوګند پروتوکول وروسته خپل 15 کسیزه کابینه او 15 نور سلاکاران اعلان کړ چې ورباندې سمدستي د تحریک انصاف د مخالفو او حمایت کوونکو ترمنځ پر رسنیو بحثونه پیل شول. تحریک انصاف د انتخاباتي کمپاین پر مهال له خلکو سره ژمنه کړې وه چې په واکې له راتلو سره سم به د پاکستان اوسنۍ حالت بدلوي او داسې اقدامات به کوي چې په نتیجه کې د هیواد د ترقی پر لور رهي شي. خو ځینې کارپوهان وایي چې واک ته رسیدلي تحریک انصاف ګوند د غژمنی په سرترسول کې وا مهم رول وفاقي کابینه لوبوي او عمران خان چې کم کسان ټاکلې دي هغه یې صلاحیت نه لري. د پېښور په هنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خټک یو لږو کارپوهانو دی. نو مړی وای چې داسې کسان په کابینه کې اخصل سوي چې له هغه سره به واکو اختیار نه وي.
اوس د دې ټاور شیر مزاری خدک وبنه ده هغه هومن رائټس سره څه تعلق دی؟ هغه خدک دفاع وزیر کول دفاع وزیر خو اصل ته اهمیت نه وي. له بنور کای دای بناسي گاړو کې بغرځي شاه محمود مخکم وزیر خارجه پیپلس پارټي سره پاتې شوی دی. شاه محمود کو رحیم ټولو پاتو کې پاتې شوی دی. دا خلک ما دا خیال نه دی چې هغه فورن پالیسی دی او تیار خکینه دا غیری ډول کوي.
د سیاسي چارو یو بل پو ډاکټر سرفراز خان هم ورته خبره کوي خو زیاتوي چې دا سبریشي عمران خان ټول واکو اختیار له ځان سره ساتلی دی چې د پوینه دا به په راتلونکي کې ناوړه نتیجې ولري.
عمران خان چې د ماخر واپس د طاقت ارتقا ستر ته فیصله سازي کې جمهوریت په ځای د یو کس خبره مو غوښداو وای چې وزیر اعلی هم دې نامزد کړي بل وزیر اعلی هم دې نامزد کړي کابینټ هم دې نامزد کړي گورنر هم دې نامزد کړي بل دوباره بچاله ټیکټ ملاوي گیا غو هم دې وای مطلب خدا خود طاقت دوه دې کا شو دې به کم کم کار کړي دې به تب دا چې دا یو ټیم نه جوړول دي صحیح یا جوړې دې شي او یا کې دې شي دې بیا چرته خبرې فیصله وتا شو بل سو کړي او دې تر شي د ته وي او دې بیا ولاده خلکو ته وي یا بس دا څه طریقه خاري واده.
خو د سیاسي او اقتصادي چارو په فاروق سلیم بیا لږ مختلف نظر لري. موري وای چې د نوي کابینې په اړه داسې څرګندونه کول تر وخت لمخه ده او باید وزیرانو ته د کار کول لپاره وخت ورکړل شي.
اسمه کوئی شک نه هي کې
پدې کې هیڅ شک نشته چې په 15 ټاکل شوې وزیرانو کې نه هغه کسان دي چې د جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې هم وزیران ول، سلاکاران هم په خواني دي. یوازې درې کسان شیرین مزاری، اسد عمر او عامر کیانی د لومړي ځل لپاره وزیران شوي دي. دا به وخت وخی چې دوی خپل کار په سمه توګه سرته رسوي او کنه. خو له پېښوره تر کراچۍ او له ګوادره تر ګلګت بلتستانه په میشتو پاکستانیانو کې دا هیله راټوکېدلې ده چې نور به د پاکستان پر ځای ولاړ حالت ختمیږي او له تیرو اویا کلونو راهیسې چې پاکستان په کوم انداز چلیدلی دی اوس په هغه سې نه چلیږي.
70 سال سے اس طرح پاکستان چل رہا ہے اس طرح نہیں چلے گا.
خو د دې ټولو تنقیدونو سربېره د پاکستان تحریک انصاف مشران او پلویان د عمران خان ستاینه کوي چې د دوی په وینا د قابلیت او صلاحیت پر بنیاد وزیران ټاکلې دي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په کراچۍ کې د نقیب محسود تر وژنې وروسته جوړې شوې جرګې ویلي ک د سند های کورټ په وژنه کې د تورن پولیس افسر راو انوار ضمانت منسوخ نه ک نو دوی با تر لوی اختر وروسته په کراچۍ کې هړتال کوي. های کورټ نن د دې مقدمه اوریدنه هم کوي. د ترګری ضد عدالت ته جولای پر لسمه راو انوار په ضمانت خوشی کړي وو. د نقیب محسود کورنۍ هغه ته د ورکل شوی ضمانت منسوخولو لپاره سند های کورټ ته درخواست ورکړي دي. په دې اړه نور تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
جرګه پرون ماځګر په کراچۍ کې وسو چې پکې د نقیب مسعود د وژنې د مقدمه هر اړخیزه جاج واخیستو. په غونډه کې موجود محمود خان مسعود مشال ریډیو ټول په جرګه کې پر دې خبره خپګان وښودل سو چې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو هغه شمنې پر نه کړی چې ویلي ول د نقیب مسعود له کورنۍ سره به انصاف کړي. نو ډیر زیاته کړه چې د سند های کورټ نن د نقیب مسعود په وژنې کې تورن پولیس افسر راو انورته د ترګری ضد عدالت لوري د ورکلسي ضمانت پاړه اوریدنه کوي. د په خبره ک های کورټ د راو انور ضمانت منسوخ نه کړ نو جرګې فیصله کړې ده چې تر اختر وروسته به په کراچۍ کې هړتال کوي.
اختر نه پس 27 ما تاریخ باندې به زمونږ په سوراب ګوټ کې به مونږ درنا ور کوي او په لکه څنګه مونږ مخکې په 13 دین ور کړې و درنا داسې مونږ ته دا ټول چې زمونږ څومره په کراچۍ کې ترانسپورټر دا ترانسپورټ دا د دې څومره زمونږ هیل ټینکر دی د دې مشرانو سره زمونږ راځي شوې دي هغه مونږ ته ګنداني کړه دا چې کا داورې په دې 20 تاریخ باندې د ضمانت کینسل نشو د جیل کسټډي نشو نو مونږ به په پورا کراچۍ ښار کې تاسو سره سټیک کوو ترغه وخت پورا او درو چې تر څو پورا دا مسله د تاسو حل نه.
دغه جرګه تر هغه یو ورځ وروسته سوي چې د شمې په ورځ د کراچۍ ترګریز د عدالت د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې اوریدنه وکړه چې پکې راوانورته اجازه ورکړه سوی چې هغه له خپلې کورنۍ سره اختر د هیواد په هر برخه کې لمانځلای سي. راوانور عدالت ته درخواست وکړ چې په کراچۍ کې ژوند ته خطر دی نو غواړي اختر په دوبۍ کې له خپلې کورنۍ سره تیر کړي. خو د نقیب مسعود د وکیل تر اعتراض وروسته عدالت هغه ته د دوبۍ پر ځای له کراچۍ بهر د اختر تیرولو اجازه ورکړه. عدالت د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې د پلټونکي افسر ډاکټر رضوان احمد ته نوټس ورکړ چې هغه ولي اورېدنې ته حاضر نسو. ترګریزه د عدالت اوریدنه د سپتمبر تر 13 پورې وځنډوله. نقیب مسعود سږ کال د جنوري په میاشت کې وتښتول سو چې څو ورځې وروسته مړی وموندل سو. هغه وخت د کراچۍ د ملیر سیمې پولیس افسر راوانوار د خبري غونډې پر مهال تور پورې کړ چې نقیب مسعود له وسلوالو طالبان سره د تړاو په تور په یو نشته کې وژلې دي. خو د خلکو تر احتجاج وروسته د سند حکومت پلټنیزه کمیټې جوړ کړه چې هغه نقیب مسعود بې ګناه او راوانوري مجرم وګرځولې. له دې وروسته راوانور پټ سو چې بیا د سپریم کورټ په فشار بل اخره عدالت ته حاضر سو. خو بیا د ترګریز عدالت د جنوري پر 13 راوانور په ضمانت خوشې کړی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
د مشال تر څنګه سه اوریدونکو زو شمالي وزیرستان ته چرته چی خاصدار زواک اهلکاران وای څنګه چی د وړو کې اختر نوړان دی له تنخواګانو محروم وو. د لوی اختر وړاندې هم ټول سرکاري ملازمینو ته تنخواوي ورکړل شوې خو یوازې د خاصدارو تنخواګانې بند دي. خاصدارو دړکا ورکړي چې که تنخواګانې ورنکړل شوې نو هړتال به پیلوي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامیه وای په دې لړ کې د فاټا سیکرټریټ سره په رابطه کې د امید دی چې دا مسله به زر تر زر حل شي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر ناورو.
شمالی وزیرستان خاصدار ځواک اهلکاران ګلمن دي چې یو ځل بیا د دوی تنخواګانې ساره شوي او دا اول ځل نه دی بلکې هر میاشتې د تنخوا خستو ورځ شي نو ټول ملازمین تنخواګانې واخلي خو خاصدارو څخه یې ساره کړل شي. دوی وایي د آرمی او لیوی سره شریک شپه ورځ خپلې ذمهوارۍ هم پوره کوي خو څنګه چې د کم کې اختر وړاندې ورنه تنخواګانې ساره وي د راتلونکي لوی اختر لپاره هم نشي کولی چې خپلو قرانو ضرورتونه پوره کړي. د خاصدار ځواک صوبیدار میجر سید جلال خان مشال تا وای
ام همیشه د پوره مشال رډیو د میج اوس هر ودلای د مخشر سوالای ده په کوم اختر سره تنخواه د عيد پورز ملاوسه نن دا تو سی ویني سی بدرون ټولر غلی دی نارت وزیرستان ول تنخواه باندې بار بار ټلیفون کو چپ سینا نه دی وخصتی چا بچیون ته کپڑے نه دی وخصتی ډیر مسلې سره مخ مختی حکومت کمیټی غلی وا یغه نه میج دریم یسته ټیم غوښته یو پاوشه دا تنظیمیا بار بار ورته وی ای ته دیتا تنخواه ورکا وریانه د سپران نو د پټه سیکریټریټ نه د میشتن خې باندې نو کمربانی وشي د اختر تن خامل او شي او داسې به درون د خصادور نور د داتا هستی تیار دي چې ډیپټي ور پرې دی ویل پدا چې ډیپټي قابل پدا نه دي چې هر تنخواه د مشکلات شي.
صوبیدار نواب وای د اختر وړاندې چې ورته تنخواګانې ورنه کړي نو د ډیوټي بای کارت کړي.
نن خصادار ته شل خو می سول وک چې توس د سابو پر صبر وکې سای میش پټه سیکریټریټ سي اس اس را جلګا وکړه دغه چې کیمو ڈپٹی سیکرٹری لا تا اول چې کوم دوی چې دیتا د جولای میاشتې تنخوا خلاصه کا باقی د دوی میاشتې پوندو میش د سفرن نه روغړي مشکل دمره مشکل دیتا چې نن په خپل مخ صدور ته چې کوم دوی په کارداري په خو دی د پسون هي بچو نه کپڑے نشتا په سر پتنګ په تک دای ډپټی غو کو په غرتا لا کی جی ورتا را نه خلک د پورا د یوتای آرډر وکړي چې 17 تاریخ باندې ورکا دتا جولای تنخانه ورکوي از یوتای خو ما کې په ور.
صوبیدار ګلامیر وای ما شومان ولا د اختر کپڑے هم نشي خسته
نمې دي کپڑے ور تکړې بوتن هاتا انتظار دی ګوره مشتي بدرونی خو څوک داس نه کسي لا کيوس پوي نکار سي داسي چر نه پاتېش تک شي دي چې کور ته لور شي بال بچر ته یي چې سړې د مش کپڑے نه ساده مشت پټکلي نه ساده بچاي نه اخر میر مسلمانی اخر میر هي انساني میر دغه ګورمنټ نکاري په سړپ په ګورمک شي ډیپټي په فاز کې لاس پخپلې جمعې پخپلې تپلې شي کې پخپل ټپکې کې نه ټپک در وکړای دی ونه جمعې روکړې دي په دانا دله ټپک هاور نه غوړي سپلې هاور نه غوړي جمعې هاور نه غوړي تنخواه هاور نه غړي
د شمالي وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر عبدالناصر مشال تا وویل چې خسادارو د دوه میاشتو تنخواګانې فاټا سیکریټ له طرفه په دې وجه بند شوې چې خسادارو له ویل شوي چې خپل ټول ریکارډ کمپیوټرایز کړي او تنخواګانې بینک اکاونټ ته واړوي چې د هغې لپاره خسادار ځواک درې میاشتې مهلت غوښتلې نو دوی فاټا سیکریټ له وینا کړې او مسلسل ورسره په تماس کې دي چې په هر صورت خسادارو له د اختر وړاندې پلې تنخواګانې ورسوي. د خسادار ځواک نوکرۍ د نیکات یا خاورې په سر د انګریز دورې حکومت نه شروع دي چې په میراث کې د خاندان یو غړي نه بل ته اړولی شي. انتظامیه چارواکي وایي اوس د نوي بدلون سره خسادارو ته امر شوی چې خپل ټول ریکارډ سم کړي او دغه نوکرۍ په ډیوټۍ موجود کسانو په نومونو کړي چې پس دوی خپلې تنخواګانې باقاعده بینک اکاونټ ته واړوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د غرمې نږدې 12 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه د منور شان اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په هیواد کې به اقتصادي عدالت او ټولنیز اصلاحات او د درغلي مخنیوي یقیني کوي. عمران خان تیر شپه په ټلویزیون قام تخپل اولنې رسمي وینا کې وویل په هیواد کې 2 کروڑ ماشومان له سکولونو بهر دي او 45% ماشومان د خوراک د کمی ښکار دي چې فوري حکومتي پاملرنې ته ضرورت لري. نوموړي همداراز وویل قبایلي ولس ډیر ځپل شوی چې د حکومت به یې د بلدیاتي نظام په ذریعه د پرمختګ لپاره اقدامات کوي. عمران خان زیاته کړه چې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره به شل نکاتي قومي اکشن پلان هم عملي کوي او د ګاونډي هیوادونو سره به تعلقات ته وده ورکوي. نن د کراچۍ په سند های کورټ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وجنه د تورن پولیس افسر راونوار د ضمانت خلاف د درخواست اوریدنه کیږي او د پښتنو جرګې دړکه ورکړي چې که د نوموړي ضمانت منسوخ نشي نو دوی به د لوی اختر نه پاس تر غوښتنو منلو پورې په کراچۍ کې احتجاج کوي. د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک وایي چې د وړوکي اختر په سیر یو وار بیا د لوی اختر نه وړاندې تنخواګانې بندې دي او که زر تر زره ور نه کړل شي نو هړتال به شروع کړي. بلخوا د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په دې لړ کې له فاټا سیکرټریټ سره په رابطه کې دي او تمه ده چې د ګل یا نهې په ورځ خاصدارو ته تنخواګانې ورکړل شي. د افغانستان د شمالي کندوز ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د ماشومان او خزو په شمول هغه سل کسان يرغمل کړي چې په بسونو کې سفر کاوه. دا په خله هغه باوجود شوه چې افغان ولسمشر اشرف غني د لوی اختر په مناسبت له طالبانو سره اوربند اعلان کړي. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه سندې ویلي. د امریکایي ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په بیت المقدس کې د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په خبرو اترو کې بعد ایران د وسلو پروګرام مهم موضوع وی ټاکل شوی چې جان بولټن له دې وروسته د یوکرین او سویټزرلند سفر هم وکړي او تمه ده چې د اگست په 3 په جنیوا کې له خپل روسي سیال نیکولای پیتروشوف سره هم ملاقات وکړي.
او اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه برخه احمد الله بیانوي.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې امریکا د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان ته مبارکي په ورکولو سره په ګډه سره د کار کولو د خواهش سرګندونه کړي او ویلي دي د پاکستان نوی حکومت د سیمې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره کار وکړي. ورسپانه لیکي امریکا ته چې کله هم د پاکستان ضرورت وو نو ورسره یې ملګرتیا کړي چې له وجې پاکستان ته ډیر ځاني او مالی زیان هم رسیدلې دي خو خپل مطلب پوره کېدو وروسته امریکا پاکستان ایواز پرې خوده او مختلفو بانو له وجې پرې اقتصادي بندیزونه هم ګولې دي. ورسپانه لیکي د پاکستان او امریکا ترمنځ تاو تریخواله هغه وخت ختمه دي شي چې په پاکستان یې کوم بیزایه بندیزونه لګولي هغه ختم کړي او د تورونو لګولو نه ډډه وکړي. د سره سره د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې دي هم پټ پنا مخالفت پرېګ دي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان 13 ورځ په شپاړه وزیرانو او 15 مشیرانو مشتمل کابینه اعلان کړه. ورسپانه لیکي د نوي 21 کسیزه کابینه 12 کسان د پرویز مشرف په دوري حکومت کې او 15 د پیپلز ګوند په وخت کې وزیران پاتې شوی دي. صرف اسد عمر، شیرین مزاری او عامر کیانی هغه وزیران دي چې نه خوده نه وړاندې د کم ګوند یا کم حکومت برخه پاتې شوی دي. ورسپانه لیکي لدې پرتا چې دا وزیران په کوم ګوندونو کې پاتې شوی وو اولس د عمران خان نه دا تم لري چې ورته کوم استون زرا مخ ته دي نو دا وزیران به د هغه د حل لپاره ګامونه پورته کوي. ډیلی ټایم ورسپانه په خپل اداري کې لیکي عمران خان سردار عثمان بوزدار د پنجاب صوبې اعلی وزیر لپاره خپل امیدوار ټاکلو پر وخت ویلی وو چې نوموړی واحد د صوبایي اسمبلۍ غړی دی چې په کور کې اوس هم بجلی نشته. خو دا ترې هیر وو چې عثمان بزدار الیکشن کمیشن سره جمع کړي کاغذونو کې په مختلفو ځایونو کې خپل لس جایدادونه ښودلي وو. دې تر څنګه نوموړی تیرو وختونو کې په انتخاباتو کې د شپږو کسانو وژنې په کیس کې ککړ پاتې شوی دی. ورځپاڼه لیکي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پر ضد د درغلۍ خبرې روانې دي او په وفاقي کابینه کې زیاتره هغه کسان اخیستی شوي چې په تیرو حکومتونو کې وزیران پاتې شوي دي. نو داسې ټیم سره به عمران خان څه قسمه بدلون راولي؟ ورځپاڼه لیکي هیله لرو چې د پاکستان تحریک انصاف په دوري حکومت کې به راتلونکي وخت د موجوده وخت نه ښه وي او عمران خان چې اولس سره کمی وعدې کړي هغه به پوره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر د ولس سره غنی وادي وکړي چې پکې روزګار، امن او ښه اقتصاد شامل دي، خو آیا دې به دغه سر ته ورسوي او کنه؟ بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي افغانستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې په دې وروستیو کې په سکولونو او نورو تعلیمي ادارو ته ټولو زیات راهګر بریدونه وشول. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې دی به د هیواد نه یو فلاحي اسلامي ریاست جوړوي او خلکو لپاره یو کروڑ نوکریانې ورکوي، خو آیا دی به د ولس سره په خپلو کړو وعدو پوره کولو کې کامیاب شي او کنه؟ رویټرز لیکي پاکستان دا وخت په داخلي توګه او بهر هم د ګڼو مسلو او چیلنجونو سره مخ دی چې پکې اقتصادي ستونزې او د امریکا سره کړکیچن تعلقات هم شامل دي. د پاکستان د ګاونډي هیواد افغانستان سره هم کات وخت په وخت خرابېږي. افغانستان او امریکا داسې فکر کوي چې دغه هیواد په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوي او وسلوال په پاکستان کې پټنځایونه لري، خو پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. رویټرز لیکي د افغانستان سره سره د یو بل ګاونډي هیواد هند سره هم د پاکستان اړیکې د تناو ښکار دي او د هغه لوی چیلنجونه دي چې عمران خان به ورسره په روان وخت کې مقابله کوي. په شپږویشتمه جولای کام ته په خپله وینا کې هغه د افغانستان، هند او امریکا سره د ښو اړیکو جوړولو په اړه هم خبرې وکړې. خبری ایجنسی لیکي اوس په دا کتای شي چې آیا عمران خان به د دغه هیواد لومړی هغه وزیر اعظم جوړ شي چې خپل 15 کاله آئینی موده پوره کړي کنه. سیډونکو وایي ک د هغه د بهرنیو چارو تګلار د دغه هیواد د ځینو قوتونو خوښه نشوه، نو ممکن ده هغه هم لکه د نورو منتخبو وزیر اعظمانو غوندې له وخت مخکې د خپل عہدې نه لری کړل شي. بلخوا د هند ورځپاڼه لیکي افغانستان په نړۍ کې یو هغه هیواد چیرته چې په تعلیمي ادارو زیات راهګر بریتونه کیږي. د ناروې د کډوالو یو اداره په خپل یو وروستي ریپورت کې وایي افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پکې په سکولونو او نورو تعلیمي ادارو لا هم ترهګر بریدونه کیږي. د ترهګرو حملو نه د تعلیم د خوندي ساتلو نړیواله اداره یا ګلوبل کالیشن ټو پروټیکټ ایجوکیشن فرام اټیک په خپل یو ریپورت کې چې په 28 هیوادونو کې په تعلیمي ادارو د نامنې د پیښو په اړه پلټنې او معلومات راټول کړي دي، وایي افغانستان یو په هغو هیوادونو کې دی چې د نامنې په پیښو کې ګڼو زده کوونکو استادانو خپل ژوند له لاسه ورک. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی دي چې د ترهګرو حملو ژوبل ماشومان او یا دغه حملو نه روغ راوتلي ماشومان اوس داسې فکر کوي چې دوی په سکولونو کې محفوظ نه دي. په داو کې 12% ماشومان د داسې حملو سره مخامخ شوي دي. 15% ماشومانو په خپل سکولونو د وسلوالو حملې له نږدې لیدلي او 6% داسې فکر کوي چې که سکول ته لاړ شي نو یا به ووجل شي او یا به وتښتول شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر د اعلان لمخې لنن نه د طالبانو سره د افغان حکومت اوربند پیلېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا تر لاسه کول په مناسبت وینا وکړه او له طالبانو سره یې اوربند اعلان کړ. امریکا او نیټو سازمان هم د ولسمشر غنی د دې اعلان سره هرکلی وکړ او په طالبانو یې غږ وکړ چې په دې نوښت کې برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزی نه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره نوی درې میاشتنی اوربند اعلان کړ. ښاغلي غنی چې پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 99مې کلیزې په مناسبت د کابل په دارالمان ماڼۍ کې خبرې کولې وویل طالبان هم باید اوربند وکړي.
باری دیگر سر از دوشنبه که روز عرفه است تا روز
میلاد نبی
یو ځل بیا سر له دوشنبه چې د عرفی ورځ د میلاد نبی تر ورځې په دې شرط چې طالبان هم په دې خو ورځو کې اوربند اعلان او رعایت کړي او یا تر هر وخت چې طالبان پر متحد وي اوربند اعلان او
آتش بس را اعلان وکړي.
خغلی غنی ویل لتیر اوربند چې د کمکی اختر په ورځو کې وشو نړیوال ټولنی اسلامي هیوادونو سازمانونو او افغانانو ته هرکلی وکړ او په همدې خاطر یو ځل بیا اوربند کوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د افغان ولسمشر لخوا د اوربند له اعلان هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې ویلي چې تیر اوربند د جنگ د پای ته رسولو لپاره د افغانانو لیوالتیا په ډاګه کړه او هیله ده چې دا ور اوربند د هیواد د یو باثباته امنیت خوا ته نږدې کړي. په بیان کې دا هم راغلی چې امریکا او ملګري یې د افغان حکومت له دې نوښت ملاتړ کوي او په طالبانو غږ کوي چې پکې برخه واخلي. مایک پامپیو همداراز ویلي چې امریکا چمتو ده څو د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو خبرو لپاره اسانتیاوي برابرې کړي، ملاتړ ترې وکړي او پکې برخه واخلي. اخو د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د افغان ولسمشر لخوا د اوربند له اعلان هرکلی وکړ او له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته په درناوي اوربند مراعات کړي. په تیرو ولسو کلونو کې په رسمي توګه د افغان جګړې دوه اصلي ښکېلو خواو افغان حکومت او طالبانو اوربند نو اعلان کړي، خو د تیر اختر په دریو ورځو په ټول هیواد کې دوه اړخیز اوربند وشو. تر اوربند وروسته طالبانو خپل جنگ پیل کړ او له شمال تر جنوب په ګڼو سیمو کې پر افغان پوجانو بریدونه وکړل. د غزنی په ښار ډله ییز برید او د سلګونو کسانو وژل کېدل، په فاریاب کې روان جنگ او په بغلان کې د افغان پوجانو وژنه تر کم کې اختر را ورسته د طالبانو لخوا درامېسته شو یو نه امنیو او بریدونو تر ټولو لوی بیلګې شمیرل کیږي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 99مې کلیزې په مناسبت په دارلمان ماڼۍ کې جوړ شوې مراسمو ته اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې.
اگر طرف مقابل کې در جنگ است اونها هم مراد کنن آتش بس
که مقابل لوري چې په جنگ کې د هغوی هم اوربند مراد کړي اوربند کوو، خو کې مراد نه کړي متاسفانه اوربند خپل معنا له لاس ورکوي. خو په عین حال کې له دې وطن او د ملي والد ټینګښت دفاع لپاره زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو چمتووالی به زموږ د هیواد د خیر راتلونکي ضامن وي.
ضامن آینده بهتر کشور ما خواهد بود.
که څه هم اوس د لوی اختر په مناسبت افغان حکومت درې میاشتنی اوربند اعلان کړی، خو د طالبانو ډلې تر اوسه په دې اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی. د دې ډلې مشر ملا هبت الله اخندزاده د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د اوربند منلو یا نه منلو په اړه څه نه دی ویلي، خو له امریکا سره د سولې په خبرو ټینګار کړی. د طالبانو مشر داسې وخت له امریکا سره د خبرو چمتووالی ښودلی چې طالب استازیو په جولای میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیاله الیس ویل سره خبرې کړې وې.
اوریدونکو په دې اړه راځو یو بل رپورت ته. څنګه چې تاسو واورید، پاکستان د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لخوا د لوی اختر په موقع د اوربند اعلانولو هرکلی کړی. وای په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره د هر عمل ملاتړ کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ د د عرفی ویلیل د عرفی ورځې نه به تر عید میلاد النبوي پورې تقریبا درې میاشتې مشروط اوربند اعلان کړی دی. کارپوهان وای پاکستان ته پکار ده چې د ډول اعلانونو د هرکلی ترڅنګ ورسره عملی کردار هم ترسره کړي. په دې اړه تفصیل د احمد الله ناور.
پرون د یک شنبه په ماخام د پاکستان د بارنو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي، د افغانستان حکومت لخوا د خپلواکۍ په ورځ د اوربند اعلان کول یو ښه ګام دی چې ورسره به د افغانستان اولس اختر په امن او قلارۍ سره تیر کړي. د ذکر دا چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د یک شنبه په ورځ د غازی امان الله خان په ماڼۍ کې د خپلواکۍ 99مې کلیزې د لمانځلو په وخت د طالبانو په وړاندې په مشروط ډول اوربند اعلان کړو. د ولسمشر غنی وینا وه د دوشنبه یعنی عرفی ورځې نه تر میلاد نبوي پورې به په دې شرط چې طالبان هم په دې مبارکو ورځو کې اوربند اعلان او عملی کړي اوربند اعلانوي. د بارنو چارو وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی، پاکستان ګڼي لوی اختر د ټولو ډلو لپاره یو ښه موقع ده چې د اوربند په اعلانولو سره د امن لپاره لاره هواره کړي. مشال ریډیو چې کله په پېښور کې میشت خبریال او افغان چارو نظر لرونکي شمیم شاهد نه تپوس وکړو چې پاکستان لخوا په خپل بیان کې نیغ په نیغه د طالبانو نوم نه اخستل څه معنا لري، نو نوموړی وایي خو خبریال او سیمه ایزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزئی وای د پاکستان لخوا دا قسمه اعلانونو هرکلی کول په خپل ځای، خو ورله پکار دی چې په افغانستان کې امن لپاره د خپل کردار ولوبوي چې ورسره د یاد ملک د اولس گیلی ختمی شی
یو خدا رسمی خبر دا روایتی خبر دا داسه خدارون هر کلی کول دین علاوه پاکستان ته تول شی او سن شی کولی پاکستان ته هر قسمه حل زله کول پکار دی چې په دې کار کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکي او چې کوم قسم کومک پکار وی اور کې چې پاکستان خلاف دا گیلی شی کوي دا کورونا دام ختم شی او پاکستان هر څه کولی شی کولی او ممکن دی یو نن کار کولی شی نو هغه کول پکار
دی یادونه دا چې افغان حکومت او طالبانو لخپل خواو په وړو کې اختر کې اوربن اعلان کړي وو چې د امریکا او پاکستان په ګډون ډیرو هیوادونو یې هرکلی وکړو او د دغه لړۍ د غزیدو هیله یې ښودلې وه. خو لومړی وسلوالو طالبانو اوربن پای ته ورسو او بیا یې هم افغان ولسمشر اشرف غنی د ختمولو اعلان وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی موبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی موبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
سو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو په سعودي عرب کې شل لکو زیات مسلمانان د اتوار لورځي د حج مراسم پیل کړي. چارواکي وایي چې د مراسمو پر مهال په زرګونو عسکر د امنیت په خاطر ځای پر ځای کړل شوي دي. زیاتره حجیان له پاکستان، بنگلاديش، مصر او هند سره تعلق لري. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب له ایران او قطر سره تعلقات خراب دي او په یمن کې د سعودي پوځي عملیاتو د دې هیواد امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د اسوسییټډ پریس او فرانس پریس خبری اجانسونو د رپورټونو لنډیز زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
د نړۍ د مختلفو هیوادونو مسلمانان پرون د سعودي عربستان په مکه ښار کې راغونډ شول. د سعودي عرب د داخله چارو وزارت ویاند میجر جنرال منصور ال ترکی د یک شنبه پر ورځ خبر اعلان تول تر شل لکه زیات مسلمانان په دغو مراسمو کې برخه اخلي. نوموړي زیاته کړه په دغو حاجانو کې لوی شمیر د هند، بنگلاديش، پاکستان او مصر دي. حاجان به نن دوشنبه د عرفات غونډۍ لځي. له هغه وروسته به د شیطانانو د وشتلو لپاره مزدلفې ته روانېږي. د حج مراسم به د لوی اختر په ورځ پای ته ورسېږي. د سعودي عرب لپاره د حج انتظامات کول تر ټولو ستره ننګونه ده. اسوسییټډ پریس خبري اجانس وایي دغه هیواد اربونه ډالره پر امنیت خرڅوي. تر ټولو ناوړه پیښه د 2015 کال د سپتمبر پر 23مه وسوه چې په مینا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د اسوسییټډ پریس د ارقامو له مخې 2,420 کسان مړه شوي ول. خو دوه ورځې وروسته سعودي چارواکو د مړو رسمي شمیر 1,098 وښودلې او 940 ټپیان ول. اسوسییټډ پریس وایي داعش او القاعده یو بل ګواښتي. د اژانس په وینا سعودي چارواکو څو ورځې مخکې منلې وه چې د القاسم په سیمه کې یو کس د چاودیدونکو موادو سره نیولی دی. اژانس پر مخ وایي له دې علاوه سیمه ییز سیاست هم د سعودي عرب لپاره یو ستونزه ده. د دې هیواد له ایران سره تعلقات خراب دي او په 2014 کال کې تهران د حج له مراسمو بایکاټ کړی وو. دا شان فرانس پریس خبري اجانس وایي د اتوار پر ورځ قطر ویلي چې له سعودي عرب سره د خرابو سفارتي تعلقاتو له وجې وګړي نسی کولای د حج په مراسمو کې برخه واخلي. خو سعودي چارواکو بیا ویلي چې قطري وګړي له هم اجازه لري چې د حج لپاره سعودي عرب ته ورسي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په منګور کې د سیمې ځینې فعالان راټول شوي او ونې بوټي لګوي. دوی وایي چې په لومړي پړاو کې به د سوات منګور ښار خوړونو چاپېره ونې لګوي او بیا به وروسته په نورو سیمو کې دغه عمل پیلوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان ناورو.
د سوات سرخار منګوري مینس کې بهیدونکو خوړونه چې زیاتره د ګنده اوبو څخه ډک بهیږي د خوړونو په غاړه د سیمې سپینروبو د ونو لګولو مهم پیل کړي. په دغه اړه زپرالی کاکا چې په خپل لوبغاړه دی وایي چې مونږ یو څو ملګري راټول شوي یو او یو ځل بیا د منګوري ښار شین کوو.
پدی ټول سواد کې ډیر زیاتې ونی وي دې خپل پګاړه پدی ګراوند کې پدی روډونو هغه ونی ختم کړی شوی موږ دوباره غو ریسټور کول وړو د دې لپاره راوت یو چیرې د دوباره ریسټور شي د موسمیاتو سره تعلق ساتي ځکه چې زمونږ ورځ تر ورځ درجه حرارت چې د اسی واقعي او د اغې د کمولو لپاره لازمی دی چې موږ ونی ولاګو
مهم کې برخه غستون کې یو بل تن پزل مولا زاهد وای چې دې مهم کې به مونږ سبزیان هم کرو چې مقصد دې د لګولې شوی بوټو ساتنه ده
پر ډیران باندې به د فصل کېږي د خپل یو ذائقې خپل یو تازګي وي دې کې به فرټلایزر نه دې کې به سپریګان نه نو دې دغه یو اهمیت ته د خلکو خبردار بل خلکو ته تازه او سبزی ملاوي دل
نو نو لګولو مهم کې د سواس کاوډ زلمی او ریسکیو یو یو دوه دوه غړي هم برخه اغست دي دوی وای چې ونو لګولو کې به تر اخره پورې جاری ساتو نوونو لګون کې وای چې دې کې زیاتره د توت غوز چینار ولا او نور ونی شامل دي او دغه لړۍ به د سواد بلا بل سیمه ته هم غزوي او دونو لګولو ټوله خرچه د سیمه ولسخه د چندو په شکل کې اخلي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
اوریدونکو زو جنوبی وزیرستان ته چرته چې حکومتي چارواکو په 20,000 ړنګوشو کورونو کې د 1,400 ړنګوشو کورونو د سروې کول ځنډولې دي چې پر دغه د سیمې خلکو سخت خپګان ښودلې دي دوی وایي چې دغه سروې دي زر تر زر بیا ل سره اپیل کړل شي او د دوی کورونو د پکې شامل کړی شي په دې اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود ناور
پچھلی وزیرستان کے ڈنگ کورونو پسلورہ میں مرحلے سے حکومتی چارواکیوں دے تحقیق نہ دورستے پیوویس ذرا کورونو سے دشپاڑہ ذرا کورونو اندراج رٹلا یا کینسل کڑائی دائے دیسی میں وہ سے دن کی دے چارواکیوں دا پریکڑا نہ مانی دوی ویائی چکا دغا مسئلہ ساما نکڑائی شوا بیا با دوی پا غٹ احتجاج لاس پورے کی دے بدر سی میں یہ وہ سے دن کا سیف اللہ مسعود پا دغا باریک خبر پدا رنگ
نمائندہ
علی وزیر دا زیادہ کڑا چدغو خلقو رغبا زد زئی چروا کیوں نہ علاوہ دے حکومت اعلی چارواکیو تاہاں رسوان سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
کغواڑی پخندی توگا د مشال ریڈیو خبرونه ته لاسرسی ولری او ل ویډیو آډیو لیکلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلی نو د مشال ریډیو موبایل ایپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون ایپ سٹور ته ورشي
د آر اف ار ال ایپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاټ شي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي
دلته د خپل فخی راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ
اوریدونکو د ملک ته نورو برخو غونتی د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې هم د لوی اختر وړاندې د قربانۍ د سارو میلې لګیدل شروع شوې دي د غیر چاپی روسي مناخستون کې راځي او دغه میلو کې ځان له ساروي بیا کوي خلک بیا وایي چې به ډېر لوړې دي خو سوداګر وایي چې گاونډي هیواد افغانستان ته د سارو وړلو باندې د بندیزونو لوجې دوی د تاوانونو سره مخ دي نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
دا په پیښور چرسد روډ د قربانۍ د سارو یو منډه ده چرته چې لوی واړو هر ډول د قربانۍ ساروي د خرڅ لپاره ولاړ دي دلته راتلونکي غهکوای چې به ډېر لوړ دي او د غریب یا کم آمدن والا کس د وسنه بهر خبره ده د پیښور نوتی یو اوسیدونکو عبد مشال لیډو توای
صدر
څنګه ریټونه لري تاسو قتل دا
یو چې نه پکړو 55000 ته راته نو ډیر ګران دی
نو دا چې کوم مزدور کار خلک دی غریب خلک دی ستا قرباني
دا نه خو بس دا معلومیږي پاتې دا دغه ګران دی ډیر جات اوس 55000 موږ یو بل باکړو 13000 روپیه ولو بالکل 22000 کوم نو ډیر ګران دی ما کوزمو کتن د چا ساده نام ته لوم صاحب التم د لټونه ګران دی
او د غټو سارو سو اندازه راځي
غټ سارو په سار موږ دوا وا وصل په ځوانین لا ته چې پرون خرشي وی دی 140
بلخوا دغه سرو سوداګر د بخشو پل نورجان وای چې په دې سرو د ورځې د خوراک او د دوی د ساتنې ډیر خرص راځي بلخوا ټکسونه هم ډیر دي او افغانستان ته برآمد هم بند شوی دی او وای چې دغه توانونو ته وګوري نو به هیڅ وړې نه دي او اوس هم پکې دوی زیانمن دي
ګلی خو خلک کوي چې ریټونه خو زیات دي دا چې کله د بل نه غالي دی به تاسو پته لګي دا د دې خرچې او د دې کرایانی او کابل هم دغه باندې دلته چې موږ وایو ګرام دې اردن څنګه خرڅې
صحیح ده اوس یو سروي دروازه سمره خوراکي چې خو خوراکي
یو سروي چې صحیح طریقې سره مړې نو دا چې خدای کوم مړې خو په
بچي
1500 باندې معمولی دغه سره چې مړې نو 1500 روپۍ باندې
او د افغانستان د چبنشي دې سمره سر ورزولې تاسو په کار باندې
افغانستان د چبنشي دې دون اثر ورزولې چې کوم سروي
د حکومت لخوا لوی اختر د روانې میاشتې په 22مه نیټه اعلانول وروسته د صوبې د بیلابیلو سیمو لارو کوڅو کې د خر څاروي د دوی لپاره غیاګانې ونډې او د سارو ډاکټران ځای په ځای په نظر راځي
کتورے زاند سنگار کا دس پوک میں خورے شاہ بدلوار کا سترگے کتورے زاند سنگار کا دس پوک میں خورے شاہ بدلوار کا دس پوک میں خورے شاہ بدلوار کا سوکلے ون توپشی سوک شی په خوب ده سوک رنگین خوب شی سوک احرامو تڑی مخ په قبلا شی شانے جذباتی عجیب رنگ کیفیت تے چتنائی جھندو زخ دے تا سرا لگا جنت تے